السلام علیکم د ازادي رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته راغلاست. د خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې جګړه تایید کړه. د وزارت په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي دي چې په بلخاب کې د دوی ګډ چانیز عملیات چې څو ورځې مخکې پیل شوي وو پای ته رسیدلی دي. دفاع وزارت ویلي چې دا عملیات نن سهار د مخالفینو چې په اعلامیه کې باغیان بلل شوي د سیمو په نیولو سره پای ته ورسېدل. د طالبانو حکومت له دې مخکې په بلخاب کې د جګړې راپورونه رد کړي وو، خو د طالبانو هزاره قمندان مهدي مجاهد ته نږدې کسانو نن هم ازادۍ راډیو ته وویل چې د تیرو درې ورځو په جګړو کې دواړو خواوو ته تلفات اوښتي دي. چین نن د افغانستان له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 5.5 میلیون ډالره بسپنه اعلان کړه. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې دا مرسته اعلان کړه او ویې ویل دا هیواد به له افغان زلزله ځپلو لپاره خیمې، بسترې او نور د اړتیا وړ شیان چمتو کړي. له دې مخکې برتانیا د 2.5 میلیون پاونډه، اروپایي ټولنې د 1 میلیون یورو او جنوبي کوریا او تایوان هر یوه د 1.5 میلیون ډالره بسپنې اعلان کړی وو. د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د یوې مدرسې د دیوال د نړیدو په پیښه کې یو طالب مړ شوی او 12 تنه نور ټپیان دي. د ننګرهار د حوزوي روغتون ویان ګلزاده سنگر ازادۍ راډیو ته ویل چې په خوږیاڼیو ولسوالۍ کې د دې مدرسې دیوال نن سهار چپه شو. تېره اونۍ د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې هم د یو کور د نړیدو په پیښه کې یو تن مړ او 15 نور ټپیان شوي وو. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل وایي له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د بیا احیا کولو په هدف خبرې به ډېر ژر پیل شي. ښاغلی بورل نن د ایران د بهرنیو چارو له وزیر حسین امیر عبداللهیان سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې په خبرو کې د ځنډ 3 میاشتې پوره شوي او په کار ده چې خبرې چټکې شي. بورل بیګا ایران ته په 2 ورځني سفر له روانېدو مخکې پر ټویټر ولیکل چې ډیپلوماسي د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د پوره عملي کولو یوازینی لاره ده. او روسیه د اوکراین په لویدیځ او شمال کې په بیلابیلو ښارونو کې پر پوځي اهدافو د توپونو او توغندیو حملې کړې دي. د اوکراین د ولسمشر سلاکار میخایلو پودولیاک نن پر ټویټر ولیکل چې روسیه تېره شپه پر ټول اوکراین د کروز 8 توغندي ویشتلې او له هم غواړي چې اوکراین وګواهي ورختایي جوړه کړي او خلک وویروي. روسیه همداراز په ختیځ دونباس سیمه کې د جګړې په لومړۍ کرخه کې هم پوځي عملیات کړي دي. د اوکراین په ختیځ کې د پوځي عملیاتو د پراخولو په مرسته روسیه د دونباس سیمه د نیولو هدف ته نږدې شوې ده.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل لمر د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 18، هرات اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 25، کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 22، مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 18، او جلال آباد لمر د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 25.
سره سید رانو اوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. و باورې چې طالبانو د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د خپل مخالف هزاره قمندان مهدي مجاهد پر ضد عملیات تایید کړل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر لخپل افغان سیال سره په ټلیفوني خبرو کې د ایران د اوبخور په مسله کې همکاري غوښتي ده. په پکتیکا او خوست کې د بشري مرستو پر وړاندې خندونه
لیاره ډېر خراب دي، کچا دي، پلسکل پاک او بنه لري ځای او بکا چیرې کې د دولت دغه ته پام وړي ډېر
افغان په کورما کې په سپین غره کې د څلورو افغانانو مړی موندل شوی دي.
د خلک سکوم مغدی یا پنیون دی غترا پرتللو یالتا وره شوی دی بیا وره کی گیر شوی دی.
د طالبانو حکومت پر نویو برخنای پیژن پانو د اسلامی امارات لوګو لګولې خوای چې لمړی په خوانی تذکری ویشي.
د اوس لپاره زمو سره ذخیره کې ډیر زیاتې د پخوانی رژیم الکترون کې تذکری موجود نه په دې اساس باندې د اوس لپاره یوازې هغه توزیع کیږي.
را سره اوسې نور مطالب هم لرو.
ژوندۍ شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم د ټکنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. د خبرونه لومړی موضوع ته ورځو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مهم واوریدل، د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې جګړه تایید کړی ده او په یو بیان کې ویلي دي چې په بلخاب کې د دوی ګډ چانیز عملیات چې څو ورځې مخکې پیل شوي وو پای ته رسیدلی دي. له دې مخکې د طالبانو چارواکو تل دا خبره ردوله چې ګنې په بلخاب کې جګړه ده. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو خبریال راکوي.
طالبانو ومنله چې د سرپل په بلخاب ولسوالۍ کې له هزاره قوم پورې تړلي مهدي مجاهد سره چې وړاندې دې ډلې تر ټولو کلک پلاوی و جګړه کړې ده. د طالبانو د دفاع وزارت نن مازدیګر یوه اعلامیه کې ولیکل، څو ورځې وړاندې د هیواد دفاعي او امنیتي ځواکونو د سرپل ولایت اړوند بلخاب ولسوالۍ کې د دوی په اصطلاح د بغاوتګرو پر وړاندې ګډ چانیز عملیات وکړل. طالبان وایي چې دغه ځواکونو نن سهار دا سیمو په نیولو سره چې د دوی په خبره باغیان پکې موجودو عملیات پای ته ورسول. تر پرونه طالبانو په دې جګړې خاموشي غوره کړې وه. لږه بل غاړې بیا د طالبان
قدر منو اوریدونکو امید زهیرمل د ازادي رادیو خبریال لهم پلیکا د را سره، مګر د جنو تخنیکی ستونزو له کبله د دې موضوع په اړه راپور د دې نیمګړی پات شو. خو فکر کوم چې بیا هم له زهیرمل سره زمونږ اړیکه وصل شوې ده. زهیرمل صاحب، یو برخه ستاسو د راپور موږ ونه اورېده، مهرباني وکړئ. فکر کوم چې زما تخنیکی همکار ماته اشاره کوي چې له زهیرمل سره زمونږ اړیکه قطع شوې ده. ورسو د خبرونې نور موضوعاتو ته، ایران یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوبو د ونډې په اړه د شوې موافقې له مخې دواړخیزو تعهداتو ته جدي درناوی وکړي. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې کړي دي.
د افغانستان او ایران ترمنځ د هلمند سیند د اوبو په سر د توافق شوې هوکړې سره سره دا هیواد یو ځل بیا له طالبانو غواړي چې په دې برخه کې راپورته شوې ستونزې حل کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره تیره ورځ ټلیفوني خبرو کې ویلي، طالبان دې د ایران د اوبو د ونډې په اړه د شوې موافقې له مخې دوه اړخیزو تعهداتو ته په جدي توګه درناوی وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه خبره کړې اعلامیه کې په دې اړه ډېر وضاحت نه دی ورکړی، خو ټینګار یې کړی چې طالب چارواکي باید په دې برخه کې راپورته شوې ستونزې حل کړي. دا معلومه نه ده چې طالبانو له ایران سره د هلمند د سیند په اړه نوي تعهدات کړي که د شاهي نظام پر مهال د شوي توافقاتو د عملي کېدو غوښتنه شوي. افغانستان او ایران د هلمند سیند د حقابې پر سر په 1993 میلادي کال کې یوه هوکړه لاسلیک کړه چې پر بنسټ یې ایران حق لري چې هر کال له هلمنده 850 میلیونه متر مکعب اوبه ترلاسه کړي، خو ایران وروستیو کې شکایت کوي چې دا اوبه په پوره ډول نه ورسیږي. تیرونه ایل ایران راستان شوی طالب پلاوی چې د همدې موضوع په سر د خبرو لپاره تهران ته تللی و، رسنیو ته وویل دواړو لوریو هوکړه وکړه چې د هلمند د سیند په اړه له وړاندې لاسلیک شوی توافق باید عملي شي. تر خوا یې دا هم ویل چې د پخوانۍ موافقې پر بنسټ به د اوبو د اندازهګیرۍ لپاره مشترک تاسیسات جوړوي. طالبانو مو د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ټلیفوني اړیکې په اړه وپوښتل، خو د بهرنیو چارو وزارت وړاندویانو یې ځواب رانه کړ. مګر د ایران د بهرنیو چارو وزارت په خپله اعلامیه کې لیکلي، امیر خان متقی امیر عبداللهیان ته ډاډ ورکړی چې د هلمند د سیند مسأله به جدي تعقیبوي. اعلامیه د امیر خان متقی له خولې لیکي، طالبان د هلمند د سیند څخه د ایران د اوبو د حق مسألې د تعقیبولو لپاره د ایران د انرژۍ د وزارت د پلاوي د استولو او د دوه اړخیزو سلام مشورو د دوام هرکلی کوي. یوه کدار چې ایران د طالبانو له اوسنۍ نړیوالې انزوا په ګټې پر دې ډلې د فشار را وصول لارې غواړي له افغانستانه د اوبو په برخه کې لویه ګټه واخلي. له دې وړاندې د ایران د مخکنی حکومت د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم ویلي وو کولی شي د اوبو د ترلاسه کولو په برخه کې پر افغانستان فشار راولي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د پکتیکا او خوست د زلزله ځپلو لپاره تر دې دمه راټولې شوې مرستې د دوی په اختیار کې نه دي ورکړل شوي، خو د مدیریت او ویش لپاره یې ځانګړې کمیټه او بیلابیل بنسټونه ګمارل شوي. دا چارواکي وایي د خوست او پکتیکا پر زلزله ځپلو تر دې دمه د دولتي مرستو په ترڅ کې 30 میلیونه افغانیو زیاتې نقدي مرستې ویشل شوي دي.
محمد د پکتیکا ولایت د گیان ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې زلزلې په بشپړ ډول کور ویجاړ او کورنۍ ته یې ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. دی وایي دوی دا مهال بیړنۍ روغتیایي او خوراکي توکو ته اړتیا لري. جمال هم د همدی ولسوالۍ اوسیدونکی او د زلزله ځپلو له ډلې دی. دی هم د اړتیا او د مرستو غوښتنه کوي. دا سلسله ځپلي په داسې حال کې د خپلو ستونزو یادونه کوي چې د بېلابېلو کورنیو او بهرنیو ادارو او اشخاصو له لوري د میلیونونو افغانیو د مرستو د راټولېدو راپورونه، انځورونه او حسابونه خپاره شوي دي. بلخوا پیښو ته د رسیدنو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت ویان نسیم حقانی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د بېلابېلو ادارو چارواکو چې د کابینې په فوق العاده ناسته کې 100 میلیونه افغانۍ دغو زلزله ځپلو ته ځانګړې کړې وې، تېره ورځ یې پرې وویشلې. ښاغلی حقانی وایي په هېواد دننه او بهر په شخصي توګه مرستې راټولې شوي دي او دوی د ویش د مدیریت لپاره ځانګړې کمیټه ګمارلې ده.
د ازادۍ راډیو خبری مجله اورئ. یو ځل بیا د ازادۍ راډیو خبریال امید ظهیر مل په مستقیمه اړیکه راسره ده او د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومتي ځواکونو او همدارس د مخالف هزاره قمندان مهدي مجاهد د وسلوالو ترمنځ د نښتې په اړه جزئیات راکوي. ظهیر مل صاحب.
بله تکل صاحب، د تخنیکی ستونزې له امله بخښنه. وړاندې مې هم یادونه وکړه چې طالبانو ومنله چې د سرپل په بلخاب ولسوالۍ کې د هغوی د جلا شوي قومندان مهدي هزاره وسلوالو سره جګړه کړې ده. دوی نن مازدیګر یوه اعلامیه خپره کړه او هلته یې خپل پخوانیو ملګرو ته د باغیانو خطاب وکړ. وی ویل چې له 4 ورځو راهیسې هلته ګډ چانیز عملیات پیل کړي وو، نن یې پای ته رسولي. خدای یادونه یې هم وکړه چې د دې سیمې په لرو پرتو سیمو کې لا هم د عملیات روان دي. دا په داسې حال کې ده چې هزاره قومندان مهدي مجاهد پلویان بیا وایي چې د تیرې شپې راهیسې د دوی پر سنګرونو د طالبانو بریدونه په شاتم بولې او دای هم کړی ده چې طالب حکومت پر دوی باندې هوایي بریدونه هم کړي دي او آن دوی د قومندان مهدي مجاهد استوګنځایونه یې په نښه کړي. خو دای وویلې ازادي راډیو سره خبرو کې چې دغه بمبار کې د دوی پلویان او تر پای خپل مهدي مجاهد ته زیان نه دی رسیدلی. دوی دا هم کړی ده چې په دغو جګړو کې د طالبانو 4 وسلوال وژلي دي او تر پای 9 ټپیان کړي دي. دا یې هم ویلي دي چې د سمنګان د درې سو والا ولسوالۍ لپاره د طالبانو امنیه قومندان د خپل لسو ملګرو سره هغه مهال چې بلخاب ته پر لاره و کمینی ورته نیولی او وژلی دی. خو طالبانو دغه خبرې رد کړي دي او ویلي دي چې په دغه جګړه کې دوی وسلوالو ته کوم زیان نه دی اوښتی. مهدي مجاهد د طالبانو په حکومت کې د هزاره قوم لپاره د زیاتې ونډې غوښتونکی دی او له طالبانو سره ټکر دلیل هم همدا ټکی بلل کېږي. خو لا طالبانو رسما دا خبره نه ده تایید کړې. دا د مقاومت جبهې او د افغانستان د ازادۍ تحریک وروسته د طالبانو پر ضد د وسلوال مزاحمت درې معمولي پیښه ده چې عملا دوی دغه وسلوال چې خپله پخوا د طالبانو پلویان او ملګري وو د جګړې ډګر ته دانګي.
د ازادۍ راډیو خبریال امید ظهیر مل و چې په بلخاب ولسوالۍ کې د وروستي امنیتي وضعیت په اړه جزئیات راکول.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په کورم ایجنسی کې د جمعې په ورځ لږ تر لږه د 4 کسانو مړی موندل شوی دی. دا کسان ویل کېږي چې د ننګرهار اوسیدونکي دي چې د ډیورن پر کرښه په غیر قانوني ډول پښتونخوا ته اوښتل. پولیس وایي په سپین غره کې د هغو مړي په داسې حال کې موندل شوي دي چې واوري او ګلۍ وهلي وو.
د کورمې په سپینغره کې د جمعې په ورځ لږ تر لږه د سلورو هغو افغانانو مړي موندل شوي چې مبینه په غیر قانوني طریقه د پولیس دخوا راوړل ول. د ځایي پولیسو ویان محمد خالد مشال لډیو ته وایي دا تنان چې د ګندو خلکو را پیدا کړي مړکېدل یې ممکنه درې ورځې وړاندې هغلته واوره او ګلۍ تر کېدو پس د سختې یخنۍ له کبله شوی او زیاتوي د پیښې رپورټ تر درج کېدو پس تفتیش یې روان دی.
دا سراک سر چې ډېره وریا علاقه ده دا اوس خو دې تصدیق روان دي کېږي تفشیش کنه لکه دا لکه برنونه څه واوره سپین غره کې خو اینه ټایم دا واوره واغوي که نه دې د وجې نه د هغه شي.
بلخوا له سیمې رسېدلو راپورونو تر مخه د مړو شمېر څلور نه بلکې شپږ دی خو د پولیسو وایان دا نه تصدیقوي او وایي لقمان عبدالجلیل سلمان او نقیب هغه نومونه دي چې مړی تر موندل کېدو په ځایي خلکو هم هغلته په سپینغره کې خښ کړي. د مخړنیو محمد نواز وایي په سپینغره کې مړی ځکه خښ کړل چې ډېر بوچته دی او له هغه ځای ورته راکوزول ګران وو.
دوی خلک سکوم مغدی یا افغانیون دي هغه طرف راتللو چونکې دا لار لږ وتاسونه دي بیا خلک په دې باندې ډېر زیات رسي کنه وخت په وخت باندې بیا هلته واوره شوي دی بیا واوره کې ګیر شوي دي بیا مکمی خلک هلته ورغلي دي اوس هغو خلکو وپسي تر مسپخینه پورې نه وکړي کنه چېره پارس کا څو کسان مړه دي او څه ترتیب دی.
په دغه اړه ځایي خبریال ریاض شمکني مشال لډیو ته وایي دا اول ځل نه دی بلکې مخکې هم په سپینغره کې له افغانستانه د راوړېدو پر وخت د ننګرهار ورور او خور مړه شوي ول او زیاتوي که د دې مخه ونه نیستل شوه نو په راتلونکي کې داسې نورې پیښې هم رامنځته کېدلی شي ولې چې پر هغه سختو لارو د انساني کچاک سلسله لا هم روانه ده.
دا لاری ډېرې سختې دي د سمندر نه د دوی چې کوم اوچتوالی دی هغه لس زره میټ فوټه باندې دی او د دې وجې نه دلته ډېر زیات سړه دی د روزانه په بنیاد باندې ګلی کېږي او دغو علاقو کې کوم مقامي خلک دي دا هم ژوند نه کوي ځکه چې دا ډېرې زیاتې په اوچتوالی باندې د دې وجې نه دې ته هېڅ رسایي خلک نه لري خو بیا هم افغاني خلک دي هغه دغو علاقو باندې راوړي.
په کورما کې پر یوه غټه حصه له افغانستان سره پر پوله ازغن تار غځولی شوی خو له تر منګل تر ستار پورې علاقه داسې ده چې د غوټو او چتو غرونو له کبله هغلته باړ نه دی لګول شوی. طارق ورکسه مشال ریډیو پېښور.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د افغانستان د روانو چارو په اړه وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورځو. د اروپایي ټولنې یو جګپوړی چارواکی د اټومي مذاکراتو د بیا پیل لپاره په تهران کې دی او له چارواکو سره خبرې کوي. جوزف بورل پرون د دوه ورځني سفر په مخه تهران ته ورسید او لویو ایراني چارواکو سره د 2015 کال د اټومي موافقې پر بیا احیا خبرې کوي.
د اروپای اتحادیه د بهرنی سیاست ادارې مشر جوزف بورل د اټومي تړون د ژوندۍ کولو لپاره یوې نوې هڅې کې ایرانی چارواکو سره خبرې کوي. هغه مخکې له دې چې د جمعې په ورځ تهران ته ورسیږي په خپل ټویټ کې ولیکل چې ډیپلوماسي د اټومي تړون بشپړ تطبیق او د اوسني کړکیچ د ختمولو یوازینۍ لار ده. بلخوا د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سعید خطیبزاده وویل چې دو اړخیز روابط سیمه ایز او نړیوال مسایل او د بندیزونو د لرې کولو د هلو ځلو وروستی وضعیت په دغو خبرو کې څیړل کیږي. تهران د نړۍ شپږو لویو هیوادونو سره د 2015 کال اټومي تړون کې دا ومنله چې خپلې جنجالي اټومي هلې ځلې د بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې محدودوي خو دغه تړون وروسته له دې چې امریکا 2013 کال کې تر بهر سوه ونړېده. واشنگتن په ایران باندې خپل سخت بندیزونه بیا وځ کړل او ایران هم د تړون لښمنو تر شا سو. تهران چې ټینګار کوي اټومي پروګرام یې پوځي اهداف نه لري د تیر یو نیم کال راهیسې د تړون د ژوندۍ کولو لپاره په ویانا کې جرمني، فرانسې، برتانیې، روسي او چین سره مستقیمه او امریکا سره غیر مستقیمه خبرې درلودې. دغه خبرې تیر مارچ میاشت کې یو نوی تړون ته نږدې سوې خو اپریل کې ناڅاپي ودرېدې. ایران او امریکا یو بل تورن کړل چې د باقی مونده مسایلو د حل لپاره سیاسي تصامیمو اخیستو کې پاتې راغلل. ایران د روانې جون میاشتې پیل کې وویل چې د خپلو اټومي تاسیساتو څخه د وویشتو څارونکو کامرو لرې کول پیل کړل. دغه اقدام د لویدیز لخوا د ایران د اتمی تاسیساتو د څارنې امکانات نور هم محدود کړل. انریک مورا په اتمی مذاکراتو کې د اروپایي اتحادی استازی د پنځشنبه په ورځ جوزف بوریل او د اتمی خبرو لپاره امریکایي استازی رابرت میلی سره د ماښام تر میلمستیا وروسته یو تصویر خپور کړ. ښاغلی مورا وویل چې واشنگتن تړون ته ستنېدو لپاره خپل قاطع تصمیم تکرار کړ.
خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو مازیګرنې خبری مجله اوري. د یو شمیر خصوصي په هنتونونو محصلان وایي چې د دوی په هنتونونو کې د طالبانو د حکومت د طالبانو د حکومت لخوا د دعوت او ارشاد څنګه جوړی شوې دي چې د دندې ډیره برخه په اکادمیکو بنسټونو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د پریکړو پلي کول دي. یو شمیر محصلین اندېښمن دي چې په پوهنتونونو کې د دې څانګو پرانستل به ټوله پاملرنه له زده کړو او تحصیل څخه وړوي. د ازادي راډیو خبریالې فیروزه عزیزي په خپل راپور کې د موضوع ته کتنه کړې.
صافیا په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون محصله ده. دا نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله په دې راپور کې د پوهنتون نوم خپور شي، خو وایي له تیرې یوې میاشتې راهیسې د دوی په پوهنتون کې د ارشاد او دعوت مدیریت رامنځته شوی چې دنده یې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د پریکړو عملي کول دي. د صافیا په خبره تر اوسه د دغه مدیریت دنده د دوی په پوهنتون کې د نجونو محصلینو د حجاب پلي کول، د نجونو او هلکانو د ټولګیو او د ازموینو د ځای جلا کول.
هغه دندې چې د ارشاد او دعوت دغه مدیریت اړوندې ډېرې دادي چې راځي هغه پریکړې چې د امر به معروف او نهی عن منکر وزارت له لوري نیول کېږي عملي کوي. مثلا هغه پریکړه چې د حجاب په اړه شوې، بیا د همدغه ارشاد او دعوت مدیریت کسان راغلل او محصلین ته یې وویل چې باید په بشپړه توګه حجاب مراعت کړي. بلا پریکړه یې همدا و چې د اسلامي ثقافت کریډیتونه زیات شي.
له دې سره په افغانستان کې د یو بل خصوصي پوهنتون محصل عمران خان وایي تر اوسه دغه ډول مدیریت د دوی په پوهنتون کې نه دی رامنځته سوی، خو دا یې اندېښمن دی چې په پوهنتونونو کې د ارشاد او دعوت څانګې شتون د استادانو، محصلینو او ټولګیوالو ترمنځ د تعلیم کولو او علمي تجربو د تبادلې مخه ونه نیسي. عمران خان ټینګار کوي په هغه رشته کې چې دای زده کړې کوي ډیری استادان یې ښځینه دي او د محصلینو ډله ییز کار ته اړتیا لري.
کله چې د تبلیغ مسله راځي او په پوهنتون کې د طالبانو یو کس موجود وي او د ټولو محصلانو او استادانو ناسته پاسته تر نظر لاندې ولري، که وغواړو که ونه غواړو ډېر بدلون نه به رامنځته شي. مثلا زموږ ډېرې استادانې ښځینه دي او موږ استادې ته ورشو او د خپلې ستونزې حل ورنه وغواړو، زه فکر کوم دا د طالبانو له انده ستونزه لري.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د پنځشنبې په ورځ په یو استولي مکتوب کې ټولو خصوصي پوهنتونونو ته لس ورځې وخت ورکړی چې د ارشاد او دعوت د مدیریت د اجرااتو په برخه کې په رسمي توګه دغه وزارت ته راپور ورکړي. احمدي په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد دی، وایي له څو مودې راهیسې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست هڅه کوي چې په محصلینو او پوهنتونونو کې د کړنو او برنامو په برخه کې ځینې قیدات وضع کړي.
په ټوله کې دوی خصوصي پوهنتونونو ته یو مکتوب استوله چې ستاسو پوهنتونونو کې باید زموږ کسب او تاسو ورته زمینه برابره کړئ او دفتر ورکړئ چې په دې ټولنه کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر پکې پوره څارنه وکړي.
د طالبانو حکومت په داسې حال کې په خصوصي پوهنتونونو کې د ارشاد او دعوت مدیریت جوړول حتمی کړي چې په ملي او نړیواله کچه د طالبانو له لوري د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او مینجونو پر وړاندې د محدودیتونو ډېرېدو ګڼ غبرګونونه راپارولي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو په خپله وروستۍ ناسته کې د پنځشنبې په ورځ په افغانستان کې د ښځو او مینجونو پر وړاندې د بندیزونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ. د طالبانو د حکومت د احصایې اداره وایي له دې وروسته به په برېښنایي پیژندپاڼو کې د طالبانو د اوسنۍ ادارې نښه یا لوګو د افغانستان د اسلامي جمهوریت د لوګو پر ځای ولګول شي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ دا پریکړه د طالبانو د اوسنۍ ادارې په کابینه کې شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبان ادعا کوي چې د خپلې واکمنۍ له پیل راهیسې نږدې 2.5 میلیون برېښنایي پیژندپاڼې د پخوانی دولت له لوګو سره ویشلې دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په برېښنایي پیژندپاڼو یا تذکیرو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د لوګو پر ځای د طالبانو د اوسنۍ ادارې د نخې د لګولو احتمال. د طالبانو کابینې تازه د دې ډول نویو پیژندپاڼو د چاپ پریکړه تصویب کړې ده. د طالبانو د احصایي ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ د برېښنایي پیژندپاڼو یا تذکیرو په نویو چاپېدونکو پاڼو کې به د افغانستان د اسلامي جمهوریت د لوګو یا نښان پر ځای د طالبانو د اوسنۍ ادارې نخه چاپ شي. د دې ادارې مسؤلان وایي په الکترونیکي پیژندپاڼو کې به دا بدلون ژر عملي شي. د طالبانو د معلوماتو او احصایي ملي ادارې ویان محمد حلیم رفیع
دا پریکړه مخکې تصویب شوې ده. همدارس د اوس لپاره زموږ سره سټاک کې یا د ذخیره کې ډېرې زیاتې د پخواني رژیم الکترونیکي تذکیرې موجودې نه. په دې اساس باندې د اوس لپاره یوازې هغه تذکیرې توضیح کیږي.
طالبان داسې مهال په الکترونیکي پیژندپاڼو کې د خپلې ادارې د نښان یا لوګو د لګولو پریکړه کوي چې حکومت یې هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او په کور دننه یې هم له هیڅ لارې مشروعیت نه دی خپل کړی. یو شمېر افغانان وایي د طالبانو دا کار به د برېښنایي پیژندپاڼو ارزښت او اعتبار راکم کړي. کابل میشتي منیجا فضلی.
تذکره الکترونیک از موضوعات بسیار جنجالی است.
برېښنایي پیژندپاڼې یو له جنجالي موضوعاتو دي چې د جمهوریت پر مهال هم په اړه ټولیز توافق نه و. په دې شرایطو کې امارات راغی او داسې مهال چې لا په کور دننه او نړیواله کچه مشروعیت نه لري په الکترونیکي پیژندپاڼو کې بدلون فکر کوم ډېر بې معنا دی.
طالبان وایي اوس مهال د مخکینی جمهوری نظام پر مهال چاپ شوي برېښنایي پیژندپاڼې ویشي او له هغې ورځې چې پر کابل واکمن شوي 2.2 میلیون الکترونیکي تذکیرې ویشلې دي. د الکترونیکي پیژندپاڼو ویش د افغانستان د مخکینی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د واکمنۍ پر مهال که څه هم له لږو نیوکو سره مخ و، په 1990 کال کې پیل شو او تر اوسه له 8 میلیونه زیاتو افغانانو برېښنایي پیژندپاڼې اخیستې دي.
د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو، د دې خبري مجلې په وروستیو څو دقیقو کې یو د راپورونو د برخې پای ته رسیدلی یو. که دا ځینې راپورونه درنه پاتې وي، تاسو کولی شئ چې دا او نور راپورونه د ازادۍ رادیو پر ویبپاڼه وګورئ. ازادي رادیو ډاټ کام او ازادي رادیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویبپاڼې پته ده. تاسو کولی شئ چې د افغانستان سیمې او نړۍ د وروستیو جریاناتو په اړه تازه راپورونه، مرکې او تحلیلونه هلته وګورئ. او اوس هم په پای کې ستاسو غږیز پیغامونه.
زه خان محمد د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دغه جمعې په ورځ کومې لوال چې ارغنداب ته راوړي، دا ډېر بد مټرګاټان ځغلي او اربت پلاونډه او ټکان کوي، پایې په پورته کوي. ټکرونه مابین سره ځي په یوه کلي کې، البته زموږ په یوه کلي کې د جمعې په ورځ درې څلور ټکره رامابین ته سوي کوچنیانې په ولي دي، دغسې ټکرونه یې کړي دي. نو زما دولت چې چارواکو څخه دا خواهش دي چې دغه ډېره توجه وکړي او دغه اصلاح.
السلام علیکم. زر په اولاد هیل د کندهار میوان ولسوالۍ نه ستاسو سره پاړي کبانی یم. ما د ازادۍ رادیو کارکوونکو ته دا پیغام دی چې دا زموږ پیغام نه شیر کړي چې موږ دلته که دغه مرسته راسي کار شی راسي، دا غریبانانو ته نه ویشه کېږي، دا ګرد مړو خلکو ته ویشه کېږي.
سلام علیکم. د ازادۍ رادیو اوریدونکو او کارکوونکو ته مې سلامونه قبول کړي. د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ ته تاسو ته دا پیغامونه پرېږدم، خو بیا هم زما آواز نه په رادیو کې او نه تر هغه چا پورې رسېدلی دی چې دونه آواز طاقت ولري چې د ګرمسیر ولسوال د دغه زه څه یا تبدیل کړي یا یو چم په وکړي. بېخي داسې درغلۍ د ده روانې دي چې ولاکه یا په اسلام کې شته یا په کوپر کې، دا بیا جلا نقشه کارونه دي.
زه شفیع الله د کونړ ولایت متاثره په ارتباط کې روزانه مونږ پاکستان نه مرمۍ راتللې، دلته خلک را مهاجر شو او دغه هجرت نه وروسته بیا مونږ سره ډبلیو ایچ او داسې نورې موسسو مرستې وکړې، خو کوم مرستې چې وي هغه پوره رانه کړل شوې او نیمګړې دي. او باید چې مونږ د ټولو موسسو نه غوښتنه کوو چې بېرته دا خلکو ته توجه وکړي او دا خلک بېرته څه ستانه شوي دي او څه لاندې سرکانو ولسوالۍ مرکز کې دېره دي، او دا خلکو ته توجه وکړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شميره ده 00 420 21 24 201.